ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم اورز مو په خیر دوستانو د وی وی ډیو ریډیو د پروګرام ته خراغلی فواد لامیم او په دې نیم ساعت کې به تاسو ته خبرونه او مهم ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د اهمو خبرونو سر ټکی واوري. وزیر اعظم شهباز شریف ټول ګوندیز یا ای سی پی غونډه رابلل او هغه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې غونډه کې به د پاکستان په اقتصادي او امنیتی چیلنجونو سلام مشورې کیږي. د پاکستان خارجه وزارت افغانستان کې د طالبانو په حکومت باندې غږ وکړ چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د مخلصانه همکاري وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر چې د پښتنو د کلتور په اړه څه خبرې کړې وي پراخ غبرګونونه یې راپارولې دي. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت سفیر ویلي د طالبانو تګلارې ته د پښتنو د کلتور نوم نه ورکول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 8مه هیواد ته راوړاندې اقتصادي او د امنیت په ستونزو باندې بحث لپاره ای پی سی یا ټولګوندیز غونډه په اسلام آباد کې رابللې ده. په غونډه کې د ټولو سیاسي مشرانو په شمول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. بل لور ته د وزیر اعظم په مشرۍ کې نن د جمعې په ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د اپیکس کمیټې غونډه کیږي. غونډه کې د پی ټی آی دوه غړو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. په یاد ناسه کې به د جنوري په 10مه د پیښور پولیس مرکز جماعت کې شوې د ترهګری پیښه باندې غور هم وشي. غونډه به د ترهګری لمنځه وړلو او د سی ټی ډی یا د ترهګری ضد ادارې او پولیس صلاحیت لوړولو په اقداماتو غور کوي. پولیس وایي د 400 په نسته او پرانګو سیمه کې پولیسو سره په نښتو کې څلور وسلوال ورانکاري وژل شوي او یو تن بل نیول شوی دی. دا زیارت یا پنځمه په ورځ د 400 د ذلي پولیسو ویاند خاغلی صفی جان رسنیو ته په لیګري بیان کې ویلي چې د 400 د نستي په ګوجر آباد سیمه کې پولیسو د شکمنو کسانو د شتون اطلاع ترلاسه کړې و او کله چې پولیس د هغوی نیولو پیسې سیمې ته ورسېدل نو شکمنو کسانو ور باندې ناتاره ډزې پیل کړې. هغه ویلي په دغه مهال پولیسو هم په ورانکارو ډزې کړې او کله چې د ډزو وروسته پولیس د لټون عملیات وکړل نو د درې کسانو مړی ورته په لاس ورغلل. هغه وایي دوران کارونه پولیسو ته خودکاری وسلې هم په لاس ورغلي دي. په عین حال کې د 400 پولیس وایي د پرانګو پولیس ثانې په شابړه سیمه کې هم د وسلوالو سره نښته شوې چې پکې یو وسلوال وژل شوی او د یاسر په نوم بل تن نیول شوی دی. د امنیتی چارو څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل میاشتنی ریپورت کې ویلي چې د سګنی کال د جنوري میاشت د کال 2013 د جولای میاشتې را پدې خوا تر ټولو زیاته خونړۍ پاتې شوې ده او د راپورونو تر مخه 13 میاشت په ټول هیواد کې شوو څلور څلوېښتو ترهګریزو حملو کې 144 کسان وژل شوي چې تر ټولو زیاته شمېره پکې د پولیسو ده. د څېړنیزې ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لړۍ په نوي کال کې هم دوامداره پاتې شوې ده چې له امله یې تر ټولو زیاته د خیبر پښتونخوا صوبه ځپل شوې ده. جنوري د میاشتې په دې سکیورټی رپورت کې ویل شوی چې که څه هم په مجموعي توګه د جنوري په میاشت کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی خو وایي چې په دې کې په مرګ ژوبله کې اضافه لیدل شوی او په مرګ ژوبله کې د اضافي یو علت د تیر ګل په ورځ پیښور پولیس لاین ځانمرګي برید ګرځول شوی چې پکې 101 کسان وژل شوي وو. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د مخلصانه همکارۍ توقع لري. د پاکستان خارجه دفتر د زیارت یا پنځمه په ورځ دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پیښور کې د پولیس لاین په جماعت برید کې پاکستانی پولیسو ته سخت درنه مرګ ژوبله واوښته او ورپسې د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی وویل پاکستان د خپلو داخلي ستونزو لپاره کابل ملامت نه ګرځوي. متقی دا هم وویل چې په پولیس لاین جماعت کې چاودنه د یو ځانمرګي یا بم یا بشکي چاودنه نه ښکارېده او باید پاکستان په دې واقعیا کې بنیادی او کره تحقیق وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا وویل چې ترهګر د افغانستان خاوره استعمالوي مګر طالبان دا دعوه ردوي. د پښتنو د ثقافت او کلچر په اړه د ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم چې څه خبرې کړې وي پراخ غبرګونونه یې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي نصیر احمد فایق د منیر اکرم وینار رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو تګلارې ته د پښتنو د ثقافت نوم نه ورکول کیږي. منیر اکرم ویلي وو چې ښځه په کور کې ساتل او تعلیم ته نه پریښودل د پښتنو کلچر دی. بل اړخ ته د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت پر ځینو چارواکو له دې کبله تازه د ویزو بندیزونه لګولي چې په افغانستان کې د ښځو خلاف سختې پالیسۍ عملي کړي دي. په مبینه توګه د پولیسو په تشدد د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي فعال پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوڼی د څلورم تلین په مناسبت د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې لمانځنه غونډې جوړې شوې دي. د ارواښاد لوڼی کورنۍ او ټولنیز فعالان وایي د ارمان لوڼی سره تر اوسه انصاف نه دی شوی. د لوڼی د تلین په اړه په قلعه سیف الله ښار کې د پښتو مترقي لیکوال تنظیم له لوري را جوړې شوې غونډې تابعیا کوونکو او د ارمان لوڼی سیاسي او ادبي ملګري محب الله شیراز دیوه ته ویلي چې د دې غونډې مقصد د ارمان فکر ژوندی او تان ساتل دي. او روسي خبردار چې د ماسکاو یو عدالت روسي خبريال ته د هغه په غیر موجودګۍ کې پوسټ د سپکاوي په سر اته کاله سزا اورولې ده. دا د مخالف نظر لرونکو خلاف د زورولو نوی لړۍ ده. د ټلویزیون خبريال الکساندر نیوزوروف چې مخکې قانوندان هم پاتې شوی په دې تور سزا شوی چې یا تن د روسي پوسټ خلاف دروغ خورول کوم اسکر چې ولسمشر پوتین اوکراین ته لیږلی دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډیو قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس براشو تفصیلی ریپورتونه ده. تاسو کوربه فواد لامی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 1 هیواد ته راوړاندې اقتصادي او امنیتی ستونزو باندې بحث د پاره ای پی سی یا ټولګوندیز کانفرنس په اسلام آباد کې رابلل دي. په غونډه کې د ټولو سیاسي مشرانو په شمول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. بل لور ته د وزیر اعظم په مشرۍ کې نن د جمعې په ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د اپیکس کمیټه غونډه کیږي. جزئیات زموږ خبريال الیاس خان تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 1 هیواد ته روانه اقتصادي او د امنیت ستونزو باندې بحث لپاره ای پی سی یا ټولګوندیز غونډه په اسلام آباد کې را بللې ده. وزیر اعظم د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په شمول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته هم د ګډون باضابطه بلنه ورکړې ده. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په خپل یو بیان کې وویل چې وزیر اعظم نن د جمعې په ورځ په پیښور کې کېدونکې د اپیکس کمیټه غونډه کې د پی ټی آی دوه غړو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. په گورنر هاوس په خبر کې کېدونکې د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د ټولو اړوند ادارو پولیس، رینجرز، حواساسو ادارو اعلی چارواکي ګډون کوي. په غونډه کې به په 1 جنوري د پیښور پولیس لاینز جماعت کې شوي د تراګرۍ په پیښه غور کول شي. د بیان له مخې د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د تراګرۍ له منځه وړلو، د سی ټی ټی یا د تراګرۍ ضد ادارې او پولیس صلاحیت لوړولو په اقداماتو غور کېږي. دا په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت ترګرۍ لسخ غواخ او کړکیچن اقتصادي او سیاسي حالاتو سره مخامخ دی چې ډېر زر د خلاصون نخې په نظر ناراضي. په ورته وخت کې هیواد د موجوده اقتصادي بې ثباتۍ څخه راوستلو په اړه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF او پاکستانی چارواکو ترمنځ د $10 اربع پور نه همې ارزونې په اړه په اسلام آباد کې تکنیکی خبرې روانې دي. او د اقتصاد پوهانو او سیډونکو وینا ده چې پاکستان دا وخت د یو نازک حالت نه تیریږي. که د IMF شرطونه منی نو مخکې تللی شي، او که داسې نه وي نو د سریلانکا غوندې اقتصاد به د سکوت په لور ځي. د دوی په وینا تر دې دمه شوي خبرو کې پاکستانی چارواکو د IMF ډله د بجلی او ګیس مت کې گردشي قرضې راکمولو، ټیکس آمدن سیوا کولو او شتمنو ډلو ته سبسډیز یا اسانتیاوې ختمولو باندې نه ده مطمئن کړی. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د اقتصادي چارو خبریال طاهر امین وینا وا
د ټیم کې پاکستان میکر بریک او پوزیشن تر اغله دي او ګورنمنت کو واړی چې موږ ډیفالت نشو او نور امین غړي رانی شي کوم چې ډیپندنت اکانومیست دی دغه مطابق پاکستان کې د ټیم کې انفلیشن یا مهنګای چې کم داغه تقریبا 25 نه پرون چې کم ډیټا راغله دغه مطابق 27.6% او دا کې د ایمر شرایط موږ وګورو او د ډیپریسییشن چې کوم درګه شوی دی دا په واچو نه دا تقریبا 25% مرزي خو د ایمر پروګرام موږ بحال نکړو او ډیفالت شو نو وی چې دا 65.70% پورې دا مهنګای پلیشي د کال کې
په ان حال کې د 1592 میلیون ډالرو بارانی قرضې پر کول ورستا زیارت پورز د پاکستان غیر ملکی زرو مبادله ذخایر 3.08 ارب ډالر ته راغورځېدلې دي کوم چې د 13.9 کالو د ټولو ټیټه کچه ده او دا د هیواد د یو میاشت صادراتو لپاره هم پوره نه دي د غیر ملکی پیسو ذخایر کمېدو سره پاکستانی روپۍ د امریکني ډالر په مقابله کې پر لپسې پخکته راغورځېږي او د پاکستان مرکزی بینک د تازه شمیرو لمخې د زیارت پورز په انټر بینک کې د یو ډالر بیا د تاریخ لوړې کچې 2.15 روپۍ ته رسېدلې ده پرانیستی مارکیټ کې یو ډالر 2.15 روپۍ باندې خرڅېدو الیاس خان وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
بیا هم خراغلی دا د وی ای سهرانه خبری پروگرام دی چې د واشنگتن ڈی سی نه تاسو ته وړاندې کوو د سنسو بین ورسته په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د پی ټی ایم د بندي مخکخ مشر او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانتونه منظور شوې دي او دې سره د دوه کلن اوږد بند ورسته دغه د خلاصېدو هیلې هم پیدا شوې دي په دې اړه نور تفصیل د عدنان بیټنی په ریپورت کې اوریدای شي
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر وکیلان وایي د هغه ضمانت منظورېدو وروسته ټوله قانوني کاروایي پوره شوې او چې څرنګه د خیبر پښتونخوا څخه د علي وزیر د خوشي کېدو حکم کراچۍ ته ورسي هغه به خوشی شي د علي وزیر کورنۍ وایي عدالتونو دا څرګنده کړې چې هغه بې ګناه نیول شوی او دوی سره د انصاف وشي
ضمانت وشه نو هغه د ثابت شول چې د بند څومره فایرونه شوی وو کاغه په سند کې وو کا خیبر پښتونخوا کې وو کا پاکستان هر ځای کې وو دا ثابت شول چې دای بې ګناه وو او په دغه وجه کې چې دای کوم زموږ د کورنۍ کوم فیلینګ دی په دې کې دی مطلب زموږ سره په بلتون کې څومره ورځې تیرې کړې دي څومره میاشتې تیرې کړې دي نو هغه باندې زموږ کور ته څومره تکلیفونه مشکلاتونه ملاو شوې دي نو موږ دا وایو چې د خو افایرونه ټول درغځینی وو نو دا موږ دا یو غوښتل چې د زموږ د کورنۍ سره انصاف وکړي
علي وزیر په 14 دسمبر کال 2000 کې په پېښور کې پولیسو نیولې وو او بیا کراچۍ ته بوتلای وو په هغه د بغاوت ریاست او ریاستی ادارو د سپکاوي او پر ځای د خلکو راپارولو تور لګول کیږي هغه په خپل او پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورن رد کړي او ویلي د خپل حقونو تر لاسه کولو لپاره دوی مبارزه آئینی ده
فلال په دمنه نور هم داسې څه غنه دو پته شوی کیس نه ده پته شوی چې پښه د ضمانت نه ده شوی نو می جو د عدالت او د عدلیه هم شکریا ادا کوي چې د دې د آئین او د قانون و د بلست د سی فیصله وکړه نو ان شاء الله امید ده چې مخشه هم عدالت د انصاف فیصله کوي
علي وزیر د کال 2013 عامو ټاکنو پر مهال د علاقې خلکو د قومي پارلمان لپاره منتخب کړی د علاقې خلک د عدالت د پریکړه ستایي او وای علي وزیر ته دوی د امنۍ پر خلاف رائے ورکړي او هغه بندیوان ساتل د دوی د رائے سپکا وای دی
28000 روټ د وخصای و د تاریخ شاندې وخصای نو اده مش منډیټ باندې د نیوز وبو مقصد مش منډیټ ورکه د ونی ورخه د مش په علاقې کې یو تر کې چارند شوی علي فندینا مطلب زیا شول علی تا او دنه فندینا روغل دنه مشته ترکیه د شهر وګړ علی وز امن اوس کو میزه مقصد ده چې فند مش ایست ضرورت نشته میزه نه یی چې فند خو بهرال میزه یی چې یوتای د مصر وشه نو مزید میزه یی چې علی سره کاتب دانا باد نور یوتای وګړل نور دغه ډیر ډیر خطرناک کنسیکوینسز وي
علی وزیر په ورستۍ مقدمه کې د سیشن بے پاورز د ډیر اسماعیل خان سلرم نمبر سیول جج ضمانت منظور کړای او وکیلان وای کراچۍ د علی وزیر د خلاصون امر پر سیدو بدوای ادری ورځ نور وخت لکیر شي عدنان بیٹنائی ڈیوا ڈیرا اسماعیل خان
دا وی او اے ڈیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
په بلوچستان صوبه کې د بهرنیو کرنسیو د تبادلې د یوازینی کمپنۍ د سوال لسو برنچونو اجازه نامې لتید یو کال راهیسی منسوخه شوی دی چې لکبلې تر 250 زیات دوکانونه تړل شوی دی. اوس دلته د کراچۍ دوه کمپنیانې د خلکو اړتیاوی نشي پوره کولی. په اړه یې د صوبې د سرخار کوټې نه زمون خبریال حمید سمسور دا رپورټ لیکلی چې ساسو پامورته راګرځو.
دا د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې کندارۍ بازار دی. دا په تیرو وختو کې د بارنۍ کرنسی د تبادلې مرکز ګڼل کېدی، خو اوس دلته د پاکستان سټیټ بینک له لوري هیڅ یو منظور شوه د کرنسی د تبادلې کمپنۍ نسته. کاروباری خلګوی چې دلته یوازې دوی د کراچی کمپنۍ موجود دي، خو هغه د خلګو اړتیاوی نسی پر کوله. هغه په دې چې په تیرو وختو کې دلته په بلوچستان کې یو د ایکسچینج کمپنۍ ولا دا غي څور لښاخونه وو. تیر کال د سټیټ بینک لوري هغه تړل سوی ده
چې د باندې او څوک زی لا د سیر ته پاره څوک زی لا په چکر ما منځره او زی د کوټ سړی یقینا هغه په ډیر مشکل باندې دی. دا کمپنیانو د صحیح کاروباری لایسنس والا ایکسچینجو بندول په خاطر هغه ته ډیر زیان ورسېدی. تبینه دا بازار ټول د بوټو د دوکانو او بوټونو دی په کرایه ورکړی دی. دا ټول هغه دوکانونه چې په خوا دغه په قانوني طریقه باندې پدې کې کار کوي.
ادي خلک وی چې د بارنۍ کرنسی د اخستل لپاره مشکلات سره مخامخ دي.
ما خپل رسیدي هغه عمریت دي، نو زدل ترالم په دات کندارن باندې وګرځیدم، ریال می اخسل نو اوس ریال نه پیدا کیږي. اوس زدل ته سار سره غلم ته لګرځم، ریال نه پیدا کیږي.
د کوټي چمبر اف کامرس وی چې سټیټ بینک اف پاکستان دی و دې پریکړه ته بیرته کتنه وکي.
کوم چې کمپنیان منی ایکسچینج د باندې کړی دی په کوټ کې باندې کړی دا د دې مسلې حل نه دی. د سټیټ بینک خپل دې ته لیسنس ورکړی دی، تا به دې خپل پالیسی ورکړی وای. دغه پالیسی ته ته باغه خپل ډالر خرید فروخ کولای، هغه په بلیک نه کېدلای. د دې کوم لګل امپورټ کیږي یا ایکسپورټ کیږي، هغه به ډالر کم ایکسچینج کړي، هغه ګرد رکاو دی.
پاکستان سټیټ بینک له لوري ویل چې دوی تیر کال د پلټونو لپاره یو تحقیقاتي کمیټه جوړ کړې و. دا په ګوته سوی و چې کوم چاته دوی بارنۍ کرنسی په ځانګړې توګه ډالر ورکوي، دا غو نمونه شناختی کارت یا ویزه بل کی. خو د دې په شمول نور یو شمیر نیمګړتیاوی هم لیدل سوی وي. خو د اثارو د تبادلې کوونکي کاروباري خلک وی چې دلته زیاتره له افغانستان او له ایران څخه په غیر قانوني ډول باندې خلک راځي، له دوی سره ویزه او اجازه نامه نه وي. د بارنۍ کرنسی کاروباري خلک دا خبره هم کوي چې سټیټ بینک دا ټینګار کوي چې تاسو به ارومرو د ای کیټګوري کار کوي، چې په هغه کې به 6 کروڑ روپۍ به تکاروي، 15 کروڑ روپۍ به له حکومت سره پرتی وي. د اسارو تبادله کوونکي کاروباري خلک وی چې دلته یوازې په بلوچستان کې د بی کیټګوري کار کوي. سي حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټه.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
امریکا د افغان میرمنو او جنکو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله په طالبانو د ویزی تازه محدودیتونه اعلان کړی دي. بلخوا د پښتنو د ثقافت او کلچر په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاذی منیر اکرم چې څه خبرې کړې وي، پراخ خبرګونونه یې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استاذی نصیر احمد فایق د منیر اکرم وینا رد کړي او وایي چې د طالبانو تګلارې ته د پښتنو د ثقافت نوم نه ورکول کیږي. وحید فیضی نور جزئیات وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاذ منیر اکرم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویلي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیز دین سره تړاو نه لري، بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده.
آی تھنک فرام اپ پرسپیکټیو
زما په نظر هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر ښځو لګول شوی د دین لاړخ نه دي، بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده چې غواړي میرمنې په کور کې وساتل شي.
د دغه څرګندونو په خبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویل افغان طالبان هم همدا د کلتور موضوع پلمه کوي، څو د نجونو تعلیم او د میرمنو د کار مخه ونیسي او دا د افغانستان د خلکو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against Islam. They are not Islamic.
غواړم ووایم چې د طالبانو اعمال اسلامي ریشه نه لري، د اسلام خلاف دي او د افغانستان له فرهنګ سره هم تړاو نه لري. زه له خپل ګران ورور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅکله د افغانستان د خلکو حتی د پښتنو کلتور نه دی.
I hand the floor to the United States.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفت سوای پر خزینه کارکونکو د محدودیتونو لری کول ته بتمه دي.
And of course what we'd like to see is the revocation of the edict.
موږ له تاسو غواړو تر هغه چې دا فرمانونه لغوه کیږي د خزینه کارکونکو د حضور د خوندي کولو لپاره تاسو څه اقدامات کوي؟
خلا هم یو شمیر هیوادونه په نادولتي مؤسسو کې د مېرمنو پر کار بندیز لکبله اندېښمن دي.
We must remain united.
موږ باید طالبانو ته په خپل پیغام کې سره متحد ټینګ او روشانه اوسو چې د مرستو رسول د مېرمنو له حضور پرته عادي کار نه دی.
موږ باید دا روښانه کړو چې طالبان په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت مسؤل دي. نړیواله ټولنه یا په مشخصه توګه بشري مرسته رسونکي یا مرسته کوونکي نه دي.
بلخوا امریکا پر طالبانو د ویزو تازه محدودیتونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پی وی بیان کې ویلي زنن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو کسانو چې ویل کېږي په افغانستان کې د میرمنو انجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر یو شمېر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونو لګول د دوړ لورو د اړیکو په پرمختګ کې خند بلل دی. ولس میاشتې وشوې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت پیژندلی نه دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
امریکا وایي روس د جوهري وسلو د تړون یا نیو سٹارټ سرغړونه کوي، کوم چې د روس او امریکې آخري د وسلو تړون وو. د اگست په میاشت کې روس د خپلو ایټمی مرکزونو څارنه ځنډولې وه چې د دغه تړون یوه مهمه برخه وه. د وی وی خبریالی سندی سین په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې په پښتو ژبه یې زموږ همکار بختور شاه تاسو سره شریک کوي.
تیرونه د اټمی سانس دانانو یو ډلې د هغه علامتي غړې ستنی خوځولې چې وخی نړۍ خپل تبعیته په خپل څومره نږدې شوه ده. دوی په یوکرين د روس يرغل د اټمی وسلو خطره او موسمي بدلون د دوی لوی علتونه وبلل. د امریکا خارجه وزارت وای روس د نیو سٹارټ نوم جوهري تړون خلاف ورزي کوي. درغه تړون د لاندې روس او امریکا دواړه د دې پابندي چې د اټمی مرده کوش میره به د یو خاص حد نه زیاتوي او هم به زمکني او سمندري جوهري وسلې راکموي. امریکا وای روس نړیوالو څارونکو ته د خپل اټمی مرکزونو د کتو اجازه نه ورکوي چې دغه تړون یو مهمه برخه وه. خو د خارجه وزارت مرستيال وایان ودانت پټیل وای روس به ډیر زر بیا دغه هر څه ته غاړه کیږي.
دغه تړون ته د بیا راتلو یو ښکارا لار ده. د دې لپاره روس له پکار دي چې انسپکټرانو ته د خپل اټمی مرکزونو د سارنې اجازه ورکړي، لکه څنګه چې د نیو سٹارټ د تړون لاندې د کلونو راسي کول، ځکه چې روسی انسپکټران هر وخت کولای شي چې د امریکای د جوهري وسلو معاینه وکړي.
روسی چارواکي تور لګوي امریکا د روس خلاف د یوکرين مرسته کوي. په دې غرض روس امریکایي انسپکټرانو ته د اگست په میاشت کې د خپل جوهري مرکزونو د سارنې اجازه نه ورکړي. د روس صدارتي ترجمان دیمتری پاسکوف وای روس غواړي چې نیو سٹارټ نوم جوهري تړون عملی وساتل شي.
هر څه کنن سبا حالات ډیر خراب دي، خو ځنې پریکړې په ځای ساتل پکار دي. منګا د دې تړون جاری ساتل ډیر مهم ګڼو. د عملی کېدې نشي، خو په علامتي ډول عملی ښکاری. د دغه تړون ډانچې ته لوی زیان رسولې ده.
په امریکا کې د هوټسن انسټیټیوټ څېړونکي ریچارډ ویټس وایس اف امریکا ته ویلي دا سي سو وجوهات شته چې روس د دغه تړون سرغړونه کوي.
روس خپل پورا وس کوي چې په داسې کړنو د امریکې نه نور مرات واخلي. روس د خپل جوهري وسلو د قابو کولو په کار د یوکرين جنگ هم په خپل ګټه کې ساتلې ده.
روس د دې خبرې نه انکاری دی چې غنې د یوکرين په جنگ کې به جوهري وسلې نه کاروي. د روس دغه دړکو نړۍ د یو اټمی جنگ د اندېښنو سره مخ کړی ده. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی او ای دی ریډیو سهارنی خبری خبرونه اوري او اوس ور رسیدلې اداري ته. په کال 2019 کې د کینیا په مرکز نایروبی کې د هوټلونو او شاپینګ سنټرونو په یو مرکز ترهګریز برید وشو چې پکې د امریکایي شهریانو په شمول د شلو نه زیات کسان مړه شو. په دې برید کې محمود عبدیادن نومه یو غړی ښکیل وو چې امریکایي په سر باندې انعام ټاکلی دی. د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي. دا ادارې تاسو سره زموږ همکار مختار خلیل شریکوي.
په امریکا کې د سفارتي امنیتی بندوبستونو لاندې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې پروګرام د محمود ابدی ادن د گرفتارۍ د سبب جوړیدونکو معلوماتو په ورکولو باندې د لسو میلیونو ډالرو انعام یې خو دې دی. د محمود ابدی ادن علاوه د بل هر یو داسې تن په حق لهم د صحیح معلوماتو په ورکولو اوم د لسو میلیونو ډالرو انعام اخوې شوې دي. څوک چې په کال 2019 کې د کینیا په صدر مقام نیروبی کې په 62D2 نومي هوټل باندې یا خو نیخ پنیغه بریت کولو کې ککړ وي او یا په دغه هوټل د حمله کولو په منصوبه کې شامل وي. د کال 2019 د جنوري د 15 تاریخ په ماسپخین د الشباب ترهګر ګوند ټوپک مارو په 62D2 نومي تجارتي علاقه کې پروت اوټل باندې د بمونو، خودکار وسلو او د دستي بمونو حمله کړې وه. په دغه حمله کې لږ تر لږه 21 کسان وجلې شوي وو چې یو پکې یو امریکایي استوګن هم وو. القاعده ترهګر ګوند سره تړون لرونکي الشباب ګوند به د حمله په وخت د حمله نیخ په نیغه خبرونه خورول او داسې خبرنامې یې هم خوري کړې وي په کومو کې چې ویلې شوی وو چې د دغه حمله حکم د القاعده حق رسیدلی مشر ایمن الزواهری په خپل جن ورکړی وو. محمود ابدی ادن چې د محمد عبدالرحمن په نوم هم یادیږي د هغې ډلې سره تعلق لري چې په 262 نومي هوټلې د حملې کولو منصوبه بندي کړې وه. د امریکې د خارجه چارو محکمې محمود ابدی ادن د کال 2022 په اکتوبر کې خصوصي عالمي ترهګر اعلان کړی دی. الشباب په کینیا، سومالیا او په نورو ګاونډي ملکونو کې ډېرې زیاتې حملې کړې دي په کومو کې چې د امریکایانو په شمول نور په زرګونو کسان هم وجلې شوي دي. الشباب اوس هم په امریکا د امریکې په مفاداتو او د امریکې په خارجي ملګرو باندې د ترهګر حملو منسوبې او سازشونه جوړي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د کال 2008 په مارچ کې الشباب خصوصي خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. الشباب په کال 2010 کې د متحده قانونو د سلامتی کونسل د بندیزونو لګولو کمیټه هم ترهګر ګوند ګرځولې دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د یو سل 25 نه زیاتو داسې کسانو ته د 25 کروڑو ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي د چا د اطلاعګانو او معلوماتو په وجه چې د امریکې قومي سلامتیا ته د پیښو خطرو ان په وخت مخنیوي شوی دی. د محمود ابدی ادن په سر د اخویشوی انعام په حق له نور معلومات د ریوارډ فار جسټس په ویب پاڼه پراته دي. پته صدا شاندا www.rewardforjustice.net. په کال 2019 کې په 262 هوټل باندې د حمله کوونکو په حق له چا سره هم معلومات وی دوی د ریوارډ فار جسټس ته د سیګنل، ټیلیګرام، واتس اپ یا د سومالی په مقامی نمبرو اطلاع ورکړي. د واتس اپ نمبر دا دی 202-02-03. د سومالی مقامی نمبر دا دی 205-01-01-02-3-6-6 او 205-02-3-3-0-8. ټول معلومات او د معلوماتو ورکونکو نمونه به پراس کې ساتلې شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3-0 یو ایس ای.
د وی او ای دی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړله. خدای دې کی چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وي. تاسو کولای شئ چې د ورځې په اوږدو کې چې هر وخت وغواړئ د وی او ای دی ویب سټ، ټوئیټر، فیسبوک او انستاګرام باندې د ورځې د مهم حالاتو نه ځان با خبره کړئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو خوشاله اوسئ.